سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې په خوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوې ده. د پاکستان پوز وایي د پوز استخباراتي ادارې ایس ای په خوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولې او پر ضد یې د پوزي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوز د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولې چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. پوز زیاته کړې چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس ای رئیس و. عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپلز پارټي، ملي جمهوري غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخلې په ترڅ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړی دي. دوی تور پور کړی چې حمید د پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه مهال د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشي شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشتي. فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنۍ ورځو کې کابل ته هم تللی و. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یوه شویه میشته سیمه کې په برج سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافروړونکي موټر یې هدف ګرځولی و. یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. د اشتر دې مخکې هم د کابل په لویدیز اشویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. دشت داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې. دا ډله ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 149 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیې کارکوونکو د موقتو سفري اسنادو پر ضد سر نننن کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لری نه کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. بیا هم ستړي مشي د خبرونه ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري. امانتداري په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیرې چشمې فرز باندې طالب وسلوال از موږ کور تکړلی و او هلته یې زما یو فلم زلس کلن زوی ځان سره وړی اګر چې هغه هیڅ کوم جوړه مم نه لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورې چې نن د اګست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکېل دي ځواب او صبر کولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ راتنګه کړې او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې واکته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د رارسېدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د غډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړې چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واکته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تېروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکېل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حال
زه ډیری داسې مېرمنې پیژنم چې منزوی شوې دي او هغه وضعیت چې یو ژوندی انسان یې باید ولري نه یې لري، یوازې ساوی اخلي خو نور د ژوند له هیڅ ډول حالاتو نه دی خبر. دا ټول حالات د هغه چاپېریال له کبله رامنځته شوي چې هلته اوس طالبان د هغوی فکر حاکم دی او نور څه نشته.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کېږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تری تم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې راپور کې په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزي پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی، ویلي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمېر 222 تنه و. په راپور کې راغلي چې دغه راز طالبانو 225 تنه له مخالفو وسله والو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمېر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمېر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنې د اجباري تری تم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوي. د طالبانو لخوا د خپل سرو غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمېر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو. ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یوه وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قمندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړای دی.
متاسفانه چې د تیر شاسمې فرز باندې طالب وسله وال زما کور ته تللی و، او هلته زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب سوای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت. په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړي دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبې پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی و، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمونږ راپورونه کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولي. وس هم ورزو بل راپور ته. نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو له نیمایي زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د خرڅ او نفقې ګټلو له امله د خپلو زده کړو پریښودو ته اړ شوي دي. ځوان نجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوي دي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانانو وضعیت ډېر خراب دی، د کار فرصت یې نشته. تعلیم یافته ځوانان یې ګډۍ ته ولاړ وي
د اگست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بې شمېره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو درېو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شل کلن نورالله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی.
ولسان فارغ یم، پانتون مې یو کال ویل خو به له مجبورې ته نه دی وځي پانتون پاتې شو. یو نفر سره مې کار کول د تذګرو په برخه کې، دوه نیم سو دوه سوه افغانۍ به د ورځې را کول، دا سونه ایډیټ او پرنټر کارونه به مې سره کول. فلحال بیکاره یو، کوم کار نشته.
بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال ازادي رادیو ته وویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. ممتل ده هر شرایطو قربانیو.
د سپوږمۍ په نوم یو ځوانه انجلۍ وایي د تیرو درېو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو روحي او رواني ارامتیا ترې اخیستې ده.
افغان انجونې په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحن او روان له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیریږي چې ګواکې زنن له خوبه راویښه شم د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان انجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولای شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیری حقونو بې برخې سوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلې او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر اتلس کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال سادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځواني کووینا په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیل لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلی، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دي.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې و چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبې په ورځ د اگست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې نجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله اکس پاڼه د دوشنبې په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 19:15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې ورېدلی شي. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکی پیښو ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشتې وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره. هغلته هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی وله، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس چې دوی دغه کار کوم شروع کوي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حده زیانمنی.
یو مسافر وړونکي شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ موږ ته ډېر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشارې سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا، هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سا کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسېږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1600 ګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی امارت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگین ولسوالۍ کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته. او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هدف هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنه.
السلام علیکم. آزادی راډیو کا کوم کو دین کو سلام نو حمزه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیتون ته موږ پاته تیر میاش و میاش وکیږي. د شی بهرانو نو وسو د شی سیلابونه رااله چې نو وسی وی ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سلی دا غونه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مشتره غلیدا.
السلام علیکم.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې په خبرونه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو مقدمه ورکړې وه. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې حکم سره سم یې تحقیقات هم پیل کړي دي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کاروالی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واغیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویه میشت سیمه کې په برید سره 14 کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 60 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 98 منډې جوړې کړې دي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارګرانو د موقتی سفری اسنادو پر ضد اثر لننه کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له بریده ډډه وکړي. د دغه اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت کې
کړې د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه ناوخته د هغه څه له کبله وتړل سوه چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سوي او دې کار افغان سوداګر ګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا TAD په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د 6 میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پر اسوی او موټر چلوونکو وای نه دي توني دي دغه اسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې دغه اسنادو تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه ده ورکول سوې. مخکې موټر چلوونکو کولی سوی چې په پاسپورت او ویزې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستاني لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوې نه ده. شکایتونه کېږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بله پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي، چې په میلیونونو ډالره زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستانه موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلېږي، خو د افغانستان له لارې د غتلونکو لارویو ته اجازه نه ورکول کېږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دی د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې ښاغلی حمیدی، تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره زیانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه موقتی ډول په کال کې یو دفعه د دفعې خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوو او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزا او پاسپورټ لري. او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزا نه ورکوي، او که ویزا هم ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزا اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته چپس زمونږ د زردالو سیزانو تازه میوه او د سبزی ورو بادرنګو او رومیانو او د دې ډېر زیانونه راورسول. ول چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چور ودرېدلې، دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ پرلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالداري کښتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسول. و بادرنگ و پرومیان و پارس بانه کشتم سالور چنده پینزو چنده اوچد که ما کم لاره چیزه من که تورخم کی ساره به افغان سوداگرو و آقا چه کل پری خوده لین و آقا خپل مسیر تا چه ورسه دلی حال تا دهی مغیلات یا به کرا کری سو بچاک مال چه بیخیل من تلی و آقا کرامو نکره و باز خوشبخت سره آقا و چه ورا دلار خرچه کشتم پیسی و کرایی و کرا والله.
بله مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبریال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رہی ساری. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه زی راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه 4 کروڑ روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ را چولای دی، دې ته بیا فرج لګولی، اے سی لګولی او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان ل راځي بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه زی نو چې کله هم دا سختې په تورخم راشي دواړو خواو ته مطلب دا چې برابر تاوان رسی اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده ټمپرری اډمیشن ډاکومنت په نوم چې دا کومه موقتی پاڼه جوړږي مطلب دا چې پاکستانی او افغانی ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي دې لړکی اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شو وو چې د مارچ او دیرشمې نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر دې لار باندې تګ را تګ نشئ کړای خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول متفق شول د ډرایوران ته بینرونه ولګول شول په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ دې لپاره بیا په مئی میاشت کې مخ ورکړی شو جون میاشت کې ورکړی شو همدارنګ بیا د جولای او دیرشمه نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو او د اګست لومړۍ نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوي د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټي ای ډي په نوم باندې اسناد نشته
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار دی ځینې لاري چلوونکي شکایت لري چې د ټي ای ډي د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کوي
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولي دي پاکستان کې مشبط اخلي په ټیټ کاغذو باندې دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي په افغانستان میوې تبا کړ بیا را بیرته ولاړ ده د افغانستان سیزن چې راشي دی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی دی
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی شیرزای صاحب تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي تاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره
او به د پاکستان چې د مونږ غونډي د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس یې اندازه یو خراب غونډي غونډي افغانستان سره چلند کوي او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې لا تاوله او دا یو سبوتاج ده دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي افغانستان بازګرو ته باغدارانو ته یو ضرر ورسوي او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روخانه تجاري یا روخانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان هم دا کار کوي هم دا کار کوي د خپل دروازې تللی ده او دا هیر نشي چې ملمه بوای چې دوال قوت ضرر رسیږي که اخوانم سامان د ازي افغانستان سوداګر د اکثرا هغه ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم ضرر افغانستان ته ده پاکستان ډېر لوی لوبه کوي مو سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې څه یو روخانه پالیسی نه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی طالبان هم نشي کولی د بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې د نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره
ضرر رسی افغان سوداګرو ته. زه فکر کوم چې په دغه کې حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی و جوړ کیا موافقه شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې مملکه ده او دوی یې ملته روزل شوی هم ده یو حد نمک حق هم به دوی باندې ده. نو په دغه سې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درک سخت زیانمن شوي دي.
دغه زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ گاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلامآباد کې پونچ ودرېږي. که هلته مازدیګر ونه درېږي خرڅ نشي. سهار ته چې دا پاتې شي ټیم ناوخته شي په دا به نیمه یې بیه کوي. دا په میلیونونو پیسې تاجران ته زیان رسیږي. اوس دغه 2 بجې دلته په تورخم کې پیوته گاډي سار گاډي ورشي ورسره د سکینر خراب دی. 2 بجو پورې په تورخم کې 2 بجو نه ستاسو حرکت وکړ ته یو نیمه بجه ته پاکستان چوټي راځي. په هغه وروسته چې د اسناد ورکې د اسلام آباد ته ځي باندې سار کیږي او د سار منډې ته چلاش مکمل ټول ځان دی. دوه گاډي زردالو زما خپل دی او د نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړې ده، صادرات نه پرېږدي. شون چې دوه پرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې گاډي باید اسناد ور زموږ ټول گاډي اسناد هم لري، ویزم لري، ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولاړ دي په گیټ تھرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضروري کیږي، تاوان کیږي.
د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله څرګندونې واوریدې. خپل ستونزې مو آیا له خپلو اړوندو اتحادیو سره شریکې کړې دي چې دوی په لوړه سطحه دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي؟
موږ بار بار دا ستونزې د خپل اتحادیې مشرانو په واسطه اتاق تجارت د افغانستان ته، پاک افغان اتاق ته، او حتی وزارت مالیه، وزارت تجارت او اقتصاد وزارت، دې ټول دا ستونزې موږ رسولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې اوس هم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې اوس د افغان سوداګرو په مخ دي، څنګه د کښتم ستونزې چې هغه د کښتم خپل بی اندازې اوچت کړی ده، یو 20 یا 200 نه چې بی اندازې خپل کښتم اوچت کړی ده او موږ ته ډېره غټه ستونزه ده. موږ دا مشکل بار بار خپل مشران لم ویلي دي او د اتاق تجدید طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوګوتم دا مشکل ټول رسیدلې ده. دا خو سپورټه خبر نه ده، دا خو تورخم دسی اولاره ده چې په ګینټه ودرېږي ټول نړۍ ته خبرېږي. په ګینټه کې مشکل لري ټول نړۍ ته خبرېږي. متاسفانه چې څوک په دې لاره کې اقدام نه کوي او دې کې غټ ضرر موږ باوالاو ته رسیږي چې اوس ارزان ترین شی په ټول نړۍ کې او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وي. ولې چې موږ صرف همدغه پاکستان مارکیټ لرو، بل ته مارکیټ نه لرو. نو هغه پاکستان همدغه کله په یو بانه کله بل بانه مالونه ایسار شي او اوس خو له بېخي بې اندازې هغه کښتمې ټکس چې دی لګولی ده موږ مالونه چې اوس پس دي ځي ایله نونه کېږي چې ما ډرایور او دادې محصول د ګمرکې پوره کړي نور به والاو ته څنګه پاتې کېږي.
ډیره مننه. د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکي اصل ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتاک د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ټی ډی، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي. سی او چې یو نیمه میاشو شو لږه ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لاندې راوته. بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې هلته خبریالي کوي د ټی ډی اسنادو په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنه دې کې دوه قسمه خبره ده. یو خدا وا چې ځنه ډرایورانو ته به مشکل پېښ شوی که هغوی په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دغه اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګرۍ نه دا اسناد اخلي. اوس دنه ډرایوران بیا پکې موږ وکتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته ښه ډېره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه دې مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد یې ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه، زه دوه واره په خپله باندې تورخم ته تللی وم، هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرېږدي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي. نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشا یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي، او هغې طرف نه هم مطلب په لسګونه ګاډي پاکستان ته راغلي، او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکړه، ځکه چې زه دوه ځل په خپله تللی وم ما وکتل، او که چرته ټرافیکي ستونزه رامخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې ریسار شي لیا بیروبار زیاتي لیا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته. او چې چا سره هم داس نه دي نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړی شي.
شنوار صاحب، د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ راتګ کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر راځي، ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلي غچ په وخت باندې را ونه رسي، نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمی راشي، چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کېم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه. د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورځو. شیرزي صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي، تاسو وضاحت ورکړئ چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتي لوبه هم کړې ده، هم تجارت افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوبه کوي، په تجارت کې هم، په هر کار کې هم، په حتی په کډوالو چې اوسېږي هلته کډوالو سره دوی سیاسي او استخباراتي لوبه کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې، او مشکل همدا ده چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسي نه درلوده، او داسې کسان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري، یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسي ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره، او پاکستان هم هماغه مخته شوې ده په تجارت هم دا سیاسي که لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قایمه حکومت رانشي، ډیپلوماسي یا دګه چې افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي، او هر کله پاکستان همدغه لوبه کړی ده مخکې هم بیا هم به کوي بیا هم به کوي، او څوک نشته چې دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اسیا میانه پورې، د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا مېلمه چې وایي چې څوک د بې سواده ډریوران دا د بې سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده، دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران نه د تجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. خب بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي، بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي،
اغویم د اغویم درې ونان به سوادان ته نو ولی اغوی ته اسناد ملاویږي چې افغانستان درې ورته وای چې به سواد او به سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړ همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده هر څه باندې دوی په سیاست کې او سیاست د سیاست سربیره استخباراتی لوبه ده ما وای چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاژ کول دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله کنسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي څلور نیم دهه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره
ډیره مننه محمد یمین حمیدی تاسو ته راځو که چیرې تورخم دروازه او نورې دروازې په یوه او بله پلمه دا ډول تړل کیږي د دې تاوان بالاخره هغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداري وکړي څه رانیسي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
تجارانو د میوه او سبزي نظر دا ده که چیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي اول خو باید مغه زوړ په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره وو هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی وو په افغانستان کې مغه ډریورانو ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي بیا تمدید کې ورته کول شي او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پرېږدي کې چې ورو دا کاغذ دې زر توضیح کې ډریورانو ته یا که د ویزې مشکلې نو د ډریورانو ته په تورخم کې ویزا ورشي پاسپورټونه باندې درا ډرایور ته د مغه تورخم کې ویزا ورکول شي او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رې نشي او افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي ولې چې سبزي او میوه خو د څه شهده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره چې هغه تا خپل کرام خرچم نه پټوي نو ویلم د پاکستان حکومت نو د طالبانو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي خصوصا دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر د افغانستان په سبزي او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي مونږ خو بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دا پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزي چې د پاکستان لوري راځي یا کوم پروژه چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه به خیر سره مابین کې سره په پینځه په خلا مې شپک دي وو دي لس دي ته ماف کوم هغه ماف کو او موږ دی خبر ته چا لبیک نه دا ویلې نه امید ده لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته مې اثر شي ډېر وران تم هم چې نن چې دا کاغذ ډېر پوسټ مشکله جوړیږي شاید چې پلس 15 سره دغه کاغذ ډېر ور لا سره نه شي کا بازار سی اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید ډېر پیسې دی وغواړي او کله چې فاروتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نو
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي
دستات روبای ما پری بدی تر مرگان کم دستاد روبا پری بدی تر مرگان کم دستاد روبا اس میں نگار نشوی تین پا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی تین پا اقرار نشوی پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا گیا پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا گیا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا